السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه ورې په پښتونخوا کې د مازیګر 3 بجې شوې ل 3 او ناتر سلور بجو د غړې کې زبنو شاسته شکر بایم په دې غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه لرو او په اخیری برخه کې درته روخانه مستقبل خبرونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې نجیب امیر یې دراوړي
د پاکستان په ګډون د نړۍ زیاترو هیوادونو د بیت المقدس په اړه د امریکا نوې دریځ غندلې په سواد کې امنیتي ځواکونو عملیاتو کې وسلوالو ته مرګ ژوبل اړولې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ملک پر راتلونکو ولسمشریزو ټول ټاکنو کې ځان کاندیدوي د خبرونو تفصیل د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرایلو د پلازمینه په توګه د رسمي پیژندلو کڅه هم په نړیواله کچه خبرګونونه راپارولې خو په سملاسي ډول د تاوتریخوالي کومه پیښه مخېتنه درغلې د نړۍ مشرانو ویره خودلی و چې خایدا سي وشي د امریکا د دې اقدام یوازې اسرایلو هر کله کړي او دای یو زړور ګام بللې خو د امریکا نورو اتحادي هیوادونو له جرمني نیولې تر برتانیې او سعودي عرب او اروپای ټولنې دا پریکړه غندلې ده دوی ویل لدې سره به په سیمه کې د له مذاکراتو پروسه لستوندو سره مخ شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د ټویټر لاره په پیغام کې د امریکا دغه اقدام د فلسطینیانو او د اسلامي نړۍ په وړاندې جبهه نیول بللې او ویلي دي چې دغه اقدام په تیره بیا د دوو دولتونو حل لاره تر خاورو لاندې کوي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سیګمار ګبریل ویلي د امریکا دا اقدام به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روانې جګړې پر اور نور تیلو پاشي د فلسطین مشر محمود عباس ویلي د ولسمشر ټرمپ لدې ګام وروسته امریکا نشي کولای د فلسطین او اسرائیل ترمنځ پښخړه کې د دریمګړي رول ولوبوي سعودي عرب چې د امریکا نږدې اتحادي هیواد د هم دا ګام غیر مسولانه بللې ویلې دي چې د ټرمپ پریکړه د سولې د خبرو پر مختګ اغیزمنوي د امریکا ولسمشر ټرمپ پرونویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته حکم کړی چې د امریکا سفارت د تل ابیب نه بیت المقدس ته د منتقل کولو لپاره د تیاری ونیسي د خیبر پښتونخوا په سواد کې د امنیتي ځواکونو په تازه عملیاتو کې دوه وسلوال وژل شوی دي د ضلع د پولیسو مشر واحد محمود نن مشال رډیو ته وویل د سواد په ځینو سیمو کې د پوځ سره په شریکه د لټون عملیات پیل کړي او پرون د چارباغ په الاباد سیمه کې د وسلوالو سره نښته شوي چې په نتیجه کې دوه وسلوال وژل شوي دي
دغه سیمه کې د لټون اپریشن روان و چې دغه وخت د شکمنو تنانو له اړخه فایرنګ وشو چې پکې په ځوابي کاروای کې دوه وسلوال وژلی شوي دا وخت ټول سوات کې د وسلوالو په ضد د لټون اپریشن روان دی
بل پلو د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي وژل شوي کسان د یوې وسلوالې ډلې غړي او د ترهګرۍ په یو شمېر پیښو کې حکومت ته مطلوب و په بیان کې راغلي چې په عملیاتو کې دوه وسلوال نیولې هم دي وسلوالو په دې اړه مشال رډیو ته څه نه دي ویلي د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې تر اوسه تر 500 ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي سازمان د یوې خبرپاڼې په خپرولو ویلي چې دغه افغانان د نامناسبو شرایطو له کبله له ایران او پاکستانه وتلو ته اړ شوي دي د اعلامیې له مخې یوازې د روان کال په نومبر میاشت کې تر 550,000 ډیر بې اسنادو افغانان یا په خپله خوښه او یا جبري له ایرانه وتلي دي دغه سازمان اټکل کوي چې په روان میلادي کال کې به له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 15,000,000 بې اسنادو کډوال افغانستان ته ستانه شي اوس هم څو نړیوال خبرونه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نور شپږ کاله په واک کې د پاتې کېدو لپاره د کال 2018 د مارچ د میاشتې په صدارتي انتخاباتو کې د برخه اخیستو اعلان کړی دی نوموړي پرون په یوه وینا کې وویل په انتخاباتو کې به د روسیې د ولسمشرۍ د چوکۍ لپاره کاندید وي پوتین له کال 1999 راهیسې د وزیر اعظم او ولسمشر په توګه واک په خپل لاس کې ساتلی دی د پوتین لخوا تازه اعلان په څلورم ځل د هغه په واک کې د پاتې کېدو په اړه ګنګوسې سمې ثابتې کړې دي په څلورم ځل په واک کې پاتې کېدل به د هغه د واک آخري دوره وي د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان لنن نه یونان ته خپل سفر پیلوي د ناتو سازمان د دغو دواړو غړو هیوادونو ترمنځ د تحفظاتو نه پس دا په تیرو 15 کلونو کې د کوم ترکی ولسمشر یونان ته لومړی سفر دی د اردوغان د سفر له پیلولو وړاندې د یونان د حکومت ویان دیمیټریس زانوکوپولس په یو بیان کې ویلي چې د ترکی د ولسمشر دغه سفر بې ساری او د زیات اهمیت وړ دی دوی ویلي اتنس تمه لري چې په دې سفر کې به رغنده پریکړې ترسره شي. هلته په انقره کې د اردوغان ویان ابراهیم کالین ویلي، هیواد هیله مند دی چې دا سفر به د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې ژورې کړي او پر مخ به یې بوزي. نوموړي زیاته کړه چې دواړو هیوادونو د کډوالو د شخړې په هوارولو کې خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړو. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایوف د یو فرمان په جاری کولو سره 2200 کسانو ته بخنه اعلان کړې ده. د ملک سرکاري رسنۍ لیکي چې دا د دغه مرکزی آسیایي هیواد په تاریخ کې لومړی ځل ده چې دومره ډیرو کسانو ته چې په بیلابیلو جرمونو کې محکومو ډلې ځان بخنه اعلانېږي. شوکت میرزایف دا حکم نن اعلان کړی او سرکاري رسنۍ وایي له یادو 2200 کسانو څخه به 955 له زندانه خوشې کړل شي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.68 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.63 روپۍ او په 1.63 روپۍ یو یورو په 1.65 روپۍ او په 1.20 روپۍ. یو ریال په 28.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. او په یو پاکستانی روپۍ 310 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 308 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي 40 شکنټو کې به پېښور، بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 21، بنو کې 52 او په کوټه کې -6 او 8 وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی بای او موسم حال واوریده. په روانه غلۍ کې را سره وسی چې په دغو موضوعاتو تفصیل واوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ بیت المقدس په رسمي ډول د اسرائیل دارالخلافه منلې ده. د پاکستان په شمول یو شمیر هیوادونو د دې ګام مخالفت کړی. پاکستانی مذهبي سیاسي ګوندونه د دې پر ضد احتجاج کوي.
په دې باندې ټول اسلامي نړۍ ډېر په دغه کې د تشویش کې د پریشانۍ کې ده. موږ هم په دې باندې احتجاج کوو.
نن په پاکستان کې نېشنل ووټرز ډے یا د رایو ورکونکو قومي ورځ نمانځل کیږي. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د ښځو د حقونو او خیر ښېګڼې لپاره نوې پالیسي اعلان کړې. د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي په دې اړه سوای
پالیسیانی چې دی مطلب هغه چمزړه پالیسی دا غتا سونه پیپر باندې موږ تراوړې چې دوه کال مخکې چې کله دا وی من امپاورمنت پالیسی لانچ شو هغه نه پس باغی دې سکار کړې.
یو شمیر نور کورنی او سیمایز ریپورتونه به واورئ او د دې غړې په اخري برخه کې درته روښانه مستقبل خبرونه وړاندې کوو چې پکې به واورئ چې یو ځوان د خپلې خوخې څنګه کې زده کړو ته نه پرې خودل کېږي نو څه اثرات لري.
خوانې نه راکو چې کله مې میډیکل د لسمو کو نو ما انټرټس ورنه کول چې زما شو کمپیوټر سره بزنس سره نو هغه نه پس ما ماما تی ویلې که ماما سبق را باندې وای نو زه د خپل فیډ لازم ما پرې دی.
د هر څاورې دوه لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د بشال ریډیو خبرونه ته غواګی. د سر موضوع چې څنګه مخبرونو کې واورېدله د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ بیت المقدس د اسرائیل د سر خار په توګه په رسمیت منلې ده. نوموړي تیر ماښام اعلان وکړ چې د امریکا سفارتخانه به د تل ابیب خار نه بیت المقدس خار ته استول کیږي. د ولسمشر ټرمپ دغه اقدام بیلابیل خبرګونونه راپارولې دي چې تفصیل یې فریبا ظاهر راکوي.
It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
د امریکا د ولسمشر دغه تاریخي څرګندونی د اسرائیل لخوا وستایل سوې خودینو به هغه غندل دي. ډونالد ټرمپ د چاړشمې په ماښام په دغه تاریخي وینا کې د سیمایي مخالفتونو سره سره د اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه په رسمیت پیژني.
But today we finally acknowledge the obvious.
دوی وی موږ نن بل اخره پښکاره ومنل چې بیت المقدس د اسرائیل پایتخت دی. دا د واقعیت تر پیژندلو څخه کم او زیات نه دی. دا سم کارو او هغه څه دی چې باید وسی. ډونالد ټرمپ له سپین ماڼۍ څخه د دې اعلان په ترڅ کې وویل د امریکا کانګرس په 1995 کال کې یو مصوبه درلوده چې له فدرال دولت یې غوښتي وو چې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. اوس چې له هغه وخته 40 کاله تیریږي، د امریکا ټولو ولسمشرانو د امریکا د سفارت انتقال او د اسرائیلو د پایتخت په توګه دغه ښار په رسمیت پیژندل ځنډولي وو. د ټرمپ دغه اعلان د امریکا متحده ایالاتو د 3 لسیزو هغه پالیسي بدله کړې چې ویلي وو د بیت المقدس برخلیک باید له فلسطینیانو سره د خبرو اترو له لارې چې د دوو دولتونو د حل لارې په نوم یادېده مشخص سي. ولسمشر ټرمپ ویل دی په پام کې لري تر خپل وسه د سولې د یوې داسې موافقتنامې د پیاوړتیا لپاره هڅې وکړي چې اسرائیل او فلسطین دواړو ته د منلو وړ وي. د امریکا ولسمشر وویل د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت ته انتقال چارې پیل کړي. د تحلیلګرانو په خبره دا اقدام به له 3 تر 4 کلونو وخت ونیسي. د اسرائیل صدر اعظم د ولسمشر دغه اقدام د یو تاریخي اقدام په توګه وستایه. بنیامین نتنیاهو تیر ماښام د یو ویډیوي پیغام په خپرولو سره وویل ولسمشر ټرمپ، ستاسو د نننۍ تاریخي پریکړې مننه کوم چې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه مو د بیت المقدس په اړه وکړه. یهودیان او یهودي دولت به تل ستاسو منندوی وي. نتنیاهو له نورو هیوادونو وغوښتل چې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د خپلو سفارتونو د انتقال په برخه کې د امریکا لاره تعقیب کړي. څه باندې 80 هیوادونه په تل ابیب کې سفارتونه لري. د امریکا د ولسمشر تر دې اعلان 2 ساعته وړاندې قهرجنو فلسطینیانو د ولسمشر ټرمپ پر وړاندې اعتراضونه وکړل. هغوی شعارونه ورکول چې بیت المقدس د فلسطین پلازمینه ده. بلخوا د فلسطین د آزادۍ غوښتونکو سازمان یو لوړپوړی غړی حنان اشراوی بیا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د دغې پریکړې یو له مخالفینو څخه ده. دا وایي د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه په ښکاره یوه له هغو غیر مسؤولانه پریکړو څخه ده چې د امریکا د ولسمشر له لورې کیږي. فلسطینیانو او عرب مشرانو او هم د امریکا کلیدي متحدینو ولسمشر ټرمپ ته خبرداری ورکړی چې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندل به په ټول منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي خطر رامنځته کړي او د سولې بهیر پیچلی کوي. ډیری هیوادونه پر ټول بیت المقدس د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت نه پیژني. په دغه ښار کې داسې سیمې شته چې د مسلمانانو، یهودانو او مسیحیانو لخوا سپیڅلي ګڼل کیږي. د ټرمپ د دې پریکړې په اړه د نړیوالو غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس ویلي چې د بیت المقدس برخلیک باید د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو له لارې وټاکل سي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ټرمپ دا اقدام د خوښنې وړ بللی دی او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت یې ویلې په خبرولو سره دا پریکړه غندلې او هغه یې غیر مسؤولانه اقدام بللی دی.
د امریکا لخوا بیت المقدس په رسمي توګه د اسرائیل دارالخلافه منل او هل تخپل سفارتخانه منتقل کولو په فیصله باندې نه یوازې د پاکستان حکومت بلکې سیاسي ګوندونو هم د مخالفت څرګندونه کړې ده. بیگانه وخت وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی خبر پاڼی ویلي چې دا فیصله د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د قراردادونو خلاف ورزی ده. په بیان کې ویل شوی چې د سفارتخانه منتقلي به د مقدس ښار القدس شریف قانوني او تاریخي حیثیت بدل کړي. داراز په پاکستان کې مذهبي سیاسي ګوند جماعت اسلامي سبا د جمعې په ورځ د احتجاج اعلان کړی. په دې حق نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبريالا رابع اکرم خان راکوي.
پاکستان ټینګار کړی چې امریکا د زر تر زره په خپلې فیصلې نظر ثانی وکړي چې د ممکنه نتیجو مخنیوي وشي. د وزیر اعظم هاوس بیان سیاتوي چې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل دی د صورتحال نوټس واخلي او د ملګرو ملتونو د چارټر مطابق دی ګامونه اوچت کړي. د پاکستان مذهبي سیاسي ګوند جماعت اسلامي نن اعلان وکړ چې سبا د جمعې په ورځ به د امریکې د ولسمشر د فیصلې پر ضد غونډمل کې احتجاج کوي. مشالې ریو سره په خبرو کې د جماعت اسلامي غړي پروفیسر ابراهیم اویل چې د امریکایي ولسمشر د دې فیصلې مخالفت کوي.
منګه هم په دې باندې چې د احتجاج کوو او د امریکې د ولسمشر د اعلان چې دی د دنیا د امن تباهۍ طرف ته دعوت ورکول دي. منګه دې غندنه کوو، د مطالبه کوو چې د اعلان واپس واخلي.
په قومي اسمبلی کې جماعت اسلامي او پاکستان تحریک انصاف لاړخه تحریک التوا هم جمع کړی شوی دی چې پکې د معمول کاروایی د سنډولو او په دې معاملې د بحث غوښتنه شوې ده. نن سهار مطبوعات سره په خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان ویلي وو چې ټولې نړۍ له دې فیصلې پر ضد احتجاج احتجاج لا ودری دل پکار دی
ہماری حکومت تا ہمارے پرائم منسٹر کو وہ سٹانڈ لینا
زمو حکومت او زمو وزیر اعظم لہا غ موقف اخستل پکار دی کوم چی ترکی ولس مشرخسته اغه خپل پارلیمان ته خطاب کړي نو ټول اسلامی ملکونو حکمرانان لدغه سی موقف اخستل پکار دی ته ترکی ولس مشر د اسلامی ملکونو د سازمان یا او ای سی چې کوم غونډه را بللې نو غي سمکار کړي ټول اسلامی نړۍ له پدې معاملې ودری دل پکار دی
د پاکستان د سینیټ د دفاع قائمه کمیټه چیئرمین سینیټر مشاهد حسین سید وای د امریکا له فیصلې نه به اسلامی نړۍ او امریکا ترمنځ فاصله سیوا کیږي
جانبداری سے کام لیا گیا ہے اور سعودی عرب کا موقف صحیح ہے
په دې معاملې کې د جانبدارۍ نه کار اخیستل شوی او د لړکی د سعودي عرب موقف هم سم دی تاسو به کتلی وی چې پوپ فرانسیس چې د عیسایانو مشر دی هغه هم د دې فیصلې غندنه کړې بیت المقدس د مسلمانانو لومبه قبل وا دا نه یوازې مسلمانانو بلکې د عیسایانو او د يهودانو لپاره هم یو مقدس ځای دی چې د صدرې وړ مذهبونه ډېر احترام کوي نو دی لڑکی اعتدال پکارو او د انصاف په طریقه د غیر جانبداري سوچ پکارو خو چې د اسرائیل د نتنیاهو حکومت اړخته کوم جانبداري شوې ده نو زه غنم چې لدی په منځني ختیځ کې نورې فاصله نور ویش نور کړکې چوتزات خپريږي اوس به د فلسطین مسله نور نوې شکل خپلی
د پاکستان خارجه وزارت تیر شپه ویلی و چې د فیصلې نه بنې او د سیمې سولې او ثبات کوښونو متاثرېږي بلکې په منځني ختیځ کې د تلپاتې امن کوښونو ته به هم نقصان رسی د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف د خپل ټوټر پیغام د لارې ویلی وو چې سفارتخانه منتقلولو سره به امریکا په عملي توګه د بیت المقدس حیثیت بدل کړي او دې سره به د دوه ریاستونو حل هم ختم شي په سینیټ کې د ایوان مشر راجا سفرالحق په دې معاملې د اسلامي ملکونو سازمان او ایسی غونډه د رابللو غوښتنه کړې تېره ورځ د امریکې ولسمشر لخوا اعلان شوی و چې تل ابیب نه د امریکې سفارتخانه بیت المقدس ته منتقلوي او دا اقدام د امریکې ښه مفاد اسرائیل او د فلسطین ترمنځ امن په ځای کولو لپاره ضروري دی
دا مشال ریډیو ده
چارواکی وای په سواد کې بیگانه وخت د پولیسو او پوز په ګډو عملیاتو کې دوا مشکوک وسلوال وجل شوی او دوه نیول شوی دی دا په داسې حال کې ده چې د سواد پولیسو مشر ډی پی او واحد محمود وای په یو شمیر سیمو کې پوز او پولیسو ګډ د مشکوک وسلوالو پر ضد ګډ د لټون عملیات شروع کړی دي په سواد کې په 2009 کال کې عملیات شوی وو او دا غیله وجه په لکونو خلک هم به کور شوی وو چې بیا ورسته دغه سیمه له وسلوالو پاکي وګرځول شو او خلک ورته ستانه کړل شو په سواد کې د وسلوالو پر ضد ورسته یو لټون عملیات په اړه نور تفصيل د سواد نظم خبريال احمد نیاز احمد خان راکوي
د سواد پولیس مشر ڈی پی او واحد محمود مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د وسلوالو د راتک په اطلاع د پاکستان فوج سره په ګډه بیلابیل سیمو کې د لټون اپریشن پیل کړی چې پکې د چارباغ تحصیل الاباد کې د وسلوالو سره نښته کې دوه وسلوال وجلې شوي دي دوی وایي دغه سیمه کې د لټون اپریشن روان و چې دغه وخت د شکمنو تنانو له اړخه فایرنګ وشو چې پکې په ځوابي کارروایي کې دوه وسلوال وجلې شوي دا وخت ټول سواد کې د وسلوالو په ضد د لټون اپریشن روان دی دغه معمول اپریشن دے چپکی سیدو مرغزار غلیگے کانجو ٹاؤن شپ اور ننگولے کی اپریشن روان دے
سیدو میں چل رہا ہے مرغزار میں چل رہا ہے اوپر غلیگے میں چل رہا ہے نیچے یہ کانجو ٹاؤن شپ میں چل رہا تھا اور یہ ننگولے میں چل رہا تھا
بلخوا دا پاکستان فوج ترجمان اداری اے ایس پی آر لڑکا ہم بیانیہ جاری شوی چې پکې ویل شوی دوه وجلې شوی تنان د وسلوالو ډلې سره تعلق لرو او د ترهګرۍ په یو شمېر کارروایو کې دوی ته مطلوب ول د پوز بیانیه کې دا هم ویل شوی چې د وجلې شوی تنانو دوه ملګري دوی گرفتار کړی دي په دا اړه د وسلوالو ډلې لاړه سه قسمه موقف مخې ته نه دی راغلی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
په همدې موضوع کې پاتې کیږو په سواد کې د مشکوک وسلوالو پر ضد د روانو لټون عملیاتو په اړه د سواد د امن لخر مشر محمد ادریس وایي تر هغه په دې سیمه کې مکمل امن نشي راتلی تر څو چې د وسلوالو مشرتابه شتون لري له نوموړي سره زموږ همکار اسرار الله مومن خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په سواد کې د دې ورستیو عملیاتو اړخته څنګه ګوري
هغه خو پرونۍ یو خبره ده چې دوی اپریشن کړی په چارباغ کې هغې کې دوه تل حجر چې دوی هغې وجلي دی یو ژوندی نیولی دی دوی چې خو دا روزانه کېږي چې څه کسه وسو کوم کوم مرګتیا کړي که نه بیا هر څه برابر کېدلی شي کوم صحیح مرګتیا نه کوي دومره فورس خو نشته چې هر کوڅې ته هر دروازې ته پولیس او فوجي ودرېږي
نو تاسو د ولس د څه قسمه ملاتړ غوښتنه کوئ
چې ولس پیدار شي چې سړی د خپل کور حفاظت نشي کولی خپل حفاظت خو به مونږ فرض دی که نه خپل کور حفاظت خپل جان حفاظت
او بله پوښتنه زما دا وه چې تاسو څه ګورئ چې دغلته کې د سوات اوس موجوده تصویر ستاسو په وړاندې څه دی د سوات امنیتي حالات څنګه دي اوس
د سوات امن ډېر بهترین دی خو که فرض کړه د سوات نه پوځ ووت که نه نو د سوات حالت به بیا صحیح نه وي داغي غټ اوجه دا د چي د تحریک مشر چې دی په ځله هغه خو ژوند دی کنه چې هغه ژوند دی چې هغه وخت خو د کسر د دی او چې په دې وخت نه یو څه لا دغه دغه شته چې په شته نه دی چې یو کله دغه راځي او کله کاندي اخشه او کله دی ونی چې وای وای او که په څه سره کار نه هی چې په یو سپینګل کونسلو باندې په دغه تقریبا 50 آبادی باندې یو پولیس سټیشن د پاره کې خدمت وکړای
نو مطلب دا چې تاسو وایئ چې رسواد حالت خراب دی په ځینو ځي
نو حالت خراب تر هغه زه پختم ځاني هغه وخت په حالت کې نشم وایم چې د دې تحریک مشران دی وویل نه یې نیولې نه نو دا تحریک به خطر شي چې د تحریک مشر ځندې لري هغه به ځان په روکار پیدا کوي کنه
په سواد کې د امن لخر مشر محمد ادریس وو چې دغلته د لټون د ورستیو عملیاتو په اړه د مشال ریډیو سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
نن په پاکستان کې نېشنل ووټرز ډے یا د رایو ورکونکو قومي ورځ منځل کې د دې مقصد د پاکستان هر وګړي ته د پوهه ورکول دي چې هغه یو ووټ د ملک قسمت بدلولی شي. په دې موقع د پاکستان ولسمشر ممنون حسین هم وینا کړې ده، ویلې دي چې د ولس د رای بغیر د یو ملک تکنیکی نظام او قانون هیڅ وجود نه لري. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد رفعت جمعه کوي.
نیشنل ووټرز ډے یا د ووټر چوونکو قومي ورځ په مناسبت نن په اسلام آباد کې یو غونډه وشوه. د غونډې په موخه د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په خپل وینا کې وویل چې یو جمهوریت هیواد کې د ووټ د چوونکو اهمیت د عمله د تیر حیثیت لري. د ولس درای بغیر د ملک تکنیکی نظام او قانون سو وجود نه لري.
معاشره کا هر فرد دل و جان سے یہ تسلیم کر لے کہ
د ټولنې هر وګړی د او منی چې د هغه د قسمت فیصله یوازې د ووټ لاره کې دی شي. ځکه د لپاره مهمه ده چې انتخاباتي نظام شفافه فعال او تیزولو سره سره ماشومان ته د وړوکوالي نه د ووټ د اهمیت په اړه پوهه ورکړي شي او د لپاره که تعلیمی نصاب نمرست اخیستل کې دی شي نو اخیستل پکار دی.
تعلیمی نصاب سے مدد لانے کی ضرورت ہو تو وہ بھی لی جائے.
پاکستان کے پلومی ضلع پر کامک کش داورس 2014 کے المانزل شوی وا په 1 دسمبر دا ورځ کې منځل کیږي چې په پاکستان کې لومړی ځل جنرال الیکشن یعنی پنیغه انتخابات په 1 دسمبر 1920 کې شوي وو. د پاکستان انتخاباتي کمیشن تر مخه دا وخت په پاکستان کې خواوشا 9 کروڑ پورې ووټ اچونکي رجسٹر دي چې پکې 15 لک خواوشا سړي او 10 لک پورې ښځې ووټ اچونکي شامل دي. په دې اړه د ټول ټاکنو د څارنې غیر سرکاري ادارې فری اینڈ فیئر الیکشن نیټورک یو چارواکي ظاهر خټک مشال لړیو ته وویل چې ووټ اچونکي په خپل رائے پل او د ملک قسمت بدلولی شي.
دا یو لوجیک نه دی چې زه ووټ نه استعمالوم، زما د ووټ اهمیت نشته یا د زما ووټ چې دی که زه استعمال کوم که زه استعمال نه کوم د دغه نشته. خو ګوره کیدای شي دا غلط خلک به یو ځل راشي زما په ووټ باندې، خو که زه ووټ نه استعمالوم مغه غلط سړی بار بار راځي. دا خو تقدیر بدلوي، د ملک د ټول معاشرې تقدیر به بدلوي.
د جمهوریت د ودې لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې د جنوبي ایشیا پارټنرشپ سیمه ایز مشر سکندر زمان وایي چې خلکو ته د خپل ووټ اهمیت معلومېدل پکار دي. د په وینا چې نړۍ سره څنګه پسند کولو لپاره به ضروری وي چې ځوان کل او زنانه خپل ووټ اهمیت نه خبر شي او ووټ اچولو له راوځي.
د زنانو او د نارینو او د ځوانانو شمولیت په جمهوری عمل کې د اکسیجن نسبت لري، نو دا ډېر ضروری دی او د دې لپاره کار کول پکار دي. ټول معاشره زنانه او نارینه به د دې په پرمختګ کې د دې په ترقی کې عملی کردار ادا کوي نو موږ به ترقی کوو.
دا وخت د پاکستان په یو کومه تیز لوک کې ووټرانو رجسٹر کولو لپاره هم یو خصوصي مهم پیل کړی شوی دی چې مقصد یې زنانه او سړو ووټرانو ترمنځ رامخته شوی د 1 کروڑ شمیرې فرق ختمول دي چې داسې زنانه هم د ملک په راتلونکي کې خپله برخه واچوي. رفعت انجم، مشال لریو، اسلام آباد.
هلته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون په صوبه کې د ښځو د تحفظ، خیر ښېګڼې او بیلابیلو حقونو لپاره نوې پالیسي اعلان کړه چې تر مخه به یې راتلونکو 15 کلونو کې په دې اړه ټوله قانون سازي سرته رسول کیږي. خو د زنانو د حقونو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري تنظیمونه وایي چې 2 کاله وړاندې هم دغه پالیسي اعلان شوې وه او عملي نشوه. په دې اړه د پېښور نه د شبیر احمد جان رپورټ کې نور حال اورو.
خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند د پاکستان تحریک انصاف صوبایي اسمبلی زنانه غړې چې د زنانو د خیر ښېګړې د قائمه کمیټې مشره هم ده دیناناز مشال لیډو ته وویل چې پرون د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې یو مهمه غونډه کې په صوبه کې د زنانو د حقونو او د خیر ښېګړې لپاره پالیسي اعلان شوې ده.
وومن امپاورمنت پالیسي باقاعده لانچنګ وشو. دې کې سب بلز دي، ډومېسټک وایلنس بل دي، ارلی میریجز دي، دې کې د جهیز والا بل دي، لکه دا مختلف دا خزو حوالی سره او دا موږ پالیسي دې ان شاء الله دا به اوس اسمبلی ته راوړو.
بلخوا خیبر پختونخوا کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري تنظیم اورت فاونډیشن مشر سایما منیر وای چې دوه کال وړاندې هم صوبایي حکومت همدغه پالیسی اعلان کړی و او دا دوی د دې صوبی اولس او زنانو له دوکه ورکوي.
زه خو په دې کنفیوز یم چې دو کال مخکې اتم مارچ باندې هم د یو ویمن پالیسی چې دا غا اناونس کړی دا بیا نن د پرون کې د اناونس پالیسیانې چې دی مطلب هغه چوم زړه پالیسی دا غا تاسو نوې پیپر باندې موږ ته راوړې چې دو کال مخکې چې کله دا ویمن امپاورمنت پالیسی لانچ شو هغه نه پس باغې د سکار کړی.
حکومت غړي دیناناز اومنله چې دا پالیسی دو کال وړاندې اعلان شوی و خو ولې د کې دوی اوس ضروری بدلونونه وکړل.
وومن امپاورمنت پالیسی خو الریډي موجوده و لیکن د دې کې څه سیزونه دا چې موږ په هغه باندې کار کولو هغه کې امندمنت راوستل خو لکه موږ دا داسې تیار کړ چې دا امپلیمنټیشن شي. دې لپاره د 5 سال لپاره یو پلان موږ تیار کړو چې را وومن امپاورمنت چې کوم دی په دې باندې دا کار کیږي.
هم د زنانو د حقونو او خیر ښېګړې لپاره کارکونکو یو بل غیر سرکاري تنظیم د خویندو کور یو غړی لیلا شانواز چې په دغه غونډه کې پرون موجوده هم و وایي چې دا پالیسی به هله ګټوره او غوره وي که چېرې دا عملي شي ځکه چې د دوی په وینا دلته پالیسی او قانون جوړ شي خو عملي کیږي نه.
ماته چې کوم مین مسله ښکاري هغه موږ امپلیمنټیشن ډیر زیات وی کوي پالیسیز راځي خبرې کیږي لا جوړیږي بیا لاندې خلکو ته خاص طور سره د کمیونټی زنانو ته نه خو دا غي څه فائدہ ملو شي نه هغوی ته ایون هغه ته د هغه باره کې معلومات هم نه وي. نو که حکومت لکه د دې امپلیمنټیشن لپاره مخ په وړاندې لاړ نو بیا چې کوم دا پالیسی په نظر کې فائدہ مند کیدی شي.
دا د ونر چې پرون وزیر اعلی هاوس په خبر کې هم په دیړه یو مهمه غونډه شوی و چې پکې د خیبر پختونخوا اسمبلی ټولو زنانو غړو علاوه یو شمیر غیر سرکاري تنظیمونو او د مدني ټولنو غړو زنانو ګډون کړی و. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
په منځنۍ کورمه ایجنسۍ کې حکومت د جنکو تعلیم ته وده ورکولو لپاره د نوو یو شمېر سکولونو جوړولو او نورو ګامونو پورته کولو فیصله کړې. چارواکي وایي دا ګام یې له دې وجې پورته کړی چې په دې سیمه کې د هلکانو په نسبت د جنکو سکولونه کم دي او غواړي چې د جنکو تعلیم وده وکړي. ځایي خلکو په دې د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده او په برا او لاندې کورمه ایجنسۍ کې هم دغه ډول ګامونو غوښتنه کړې. په دې اړه تفصیل له سیمې زموږ خبریال طارق اورکزی راکوي.
د منځنۍ کورمې د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په سیمه کې د نجونو د تعلیم پرمختګ لپاره لس کلن پلانې تیار کړی دی. د تعلیم محکمې ځایي مشر احمد خان پرشا مشال لډیو ته وویل په دغه لس کلن پلان کې به تر شلو زیات نوي سکولونه د ضرورت پر بنیاد په مختلفو ځایونو کې جوړول شي. د تعلیم محکمې مشر زیاته کړه چې د دې تر څنګ هلته به د نجونو ټولو سکولونو ته درجه هم ورکول کېږي چې ورسره د تعلیم په لړ کې به ډېر کمې پوره شي. احمد خان پرشا دا هم وویل په سیمه کې د نرناو په مقابل کې د نجونو د تعلیم وزه ډیره خرابه ده ځکه چې هلته د هلکانو لپاره تر پنځم جماعته پورې 95 او د نجونو لپاره 25 سکولونه دي.
بچن می سکولونه چې دي هغه میل دي او ماشومانو بچیو دي کنه او د صرف 25 سکولونه چې دي هغه دي جنکو سکولونه دي. نو دا یو دا درد والا خبره دي. دا تناسب برقرار نه ساتل الان کې هغه څه دي آبادی زیات تناسب څه دي هغه زنانو باندې مشتمل دي. نو دې تعلیم ته ترجیح ورکول ضروری دي. نو دا موږ چولې دي ان شاء الله ان شاء الله کولو کې د چورا لکې سمایا د کې دوی کې ان شاء الله دا پروګرام چلی.
بلخوا ځای سیدونکو پر دې ډېر خوشاله دي چې په سیمه کې حکومت د نجونو د تعلیم لپاره هلې ځلې د اخستو فیصله کړې ده. د بړچنا ځای مشر ابرار حسین جانتوري وایي که حکومت غواړي چې هلته تعلیم په صحیح مانو کې وده وکړي نو تعلیم به ورته نور هم عام کول پکار وي.
تر شو ویلا سکول کې د کورمی ایجنسی حالات چې کوم تیر شول نو یقینا دغه علاقه ډیره زیاته د ترهګرۍ ښکار شوله چې اوی کې ټولو نه زیات اثر زموږ په ایجوکیشن پرې وتلو. او که د منځنۍ کورمی حوالی سره موږ د ایجوکیشن خبره وکړو نو دا دې نه مخکې هم ایجوکیشن کې ډیره لاندې پاتې وه خو چې اوس حکومت دې حواله سره کوم ګام پورته کړی دی زه به دا وایم چې دا ګام د ستاینې ور دی او ورسره ورسره الله حکم نه دا اپیل کوو چې د ایجوکیشن کچه لوړولې دپاره دغه ګامونه دې په کوزه او باره کورمې کې هم پورته کړي.
تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په کورما کې د سرکاري سکولونو شمېر تر 1500 پورې دی چې پکې تر 200 زیات سکولونه د نجونو دي. همدغه رنګ د کورمې په ټول سرکاري سکولونو کې د زده کوونکو شمېر 80000 دی چې پکې تر 3000 پورې زنانه زده کوونکي دي.
تارک ورکزه مشال رادیو پېښور. د مشال رادیو خبرونه ته غوږی په پېښور کې د مازیګر 3:30 بجې شوې د نجیب عامر نه د خبرونو لنډی سره.
امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د رسمي پیژندلو کس هم په نړیواله کچه د نیوکو لړۍ پرانستلې، خو په سملاسي ډول د تاوتریخوالي کومه پیښه مخې ته نه ده راغلې. د پاکستان په ګډون د نړۍ اکثرو هیوادونو د امریکا دغه اقدام غندلی، خو اسرائیلو یې ستاینه کړې، ویلي دي چې دا یو زړور اقدام دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې تر اوسه تر 15 لک ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. سازمان د یوې خبر پاڼې په خپرولو ویلي چې دغه افغانان د نامناسبو شرایطو له کبله له ایران او پاکستانه وتلو ته اړ شوي دي. د خیبر پختونخوا په سوات کې د امنیتي ځواکونو په تازه عملیاتو کې دوه وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي وژل شوي کسان د یوې وسلوالې ډلې غړي او د ترهګرۍ په یو شمېر پیښو کې حکومت ته مطلوب و. په بیان کې راغلي چې په عملیاتو کې دوه وسلوال نیولي هم دي. وسلوالو په دې اړه مشال لډیو ته څه نه دي ویلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نور شپږ کاله په واک کې د پاتې کېدو لپاره د کال 2013 د مارچ له میاشتې په انتخاباتو کې د برخې اخیستو اعلان کړی دی. پوتین له کال 1999 راهیسې د وزیر اعظم او ولسمشر په توګه واک په خپل لاس کې ساتلی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له نن نه یونان ته خپل سفر پیلوي. د ناټو سازمان د دغو دواړو غړو هیوادونو ترمنځ د تحفظاتو نه پس دا په تیرو 15 کلونو کې د کوم ترکیې ولسمشر یونان ته لومړی سفر دی. د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزایف خپل هیواد د اساسي قانون د جوړیدلو د 25 کلیزې پر مهال یو فرمان په خبرولو سره 2200 کسانو ته بخنه اعلان کړی ده. د 1992 کال د دسمبر په 8 نیټه ازبکستان خپل اساسي قانون جوړ کړو چې میاشت وروسته دوی د پخواني شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته خپل خپلواکي ترلاسه کړه.
نجیب عامر درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته ازای ورکړی دی. په اسلام آباد کې زموږ خبریال رفت انجم د ځنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته اوروي.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې غیر قانوني مسله جوړولو کاروبار زیاتېدو سره په ملک کې دننه بدامنی، لوټول، مړینه او نور سټریټ کرایم یا په کوڅو کې جرمونو شریک زیاتوالی راغلی او د ملک امن ختم شوی دی. ادارې وایي چې د صورتحال ته په کتو وفاقي کابینې دا مسله بدلولو او لوړاندې جاري شوې د وسلې لایسنس پر ځای د نوې لایسنس منظوري ورکړې او غیر ممنوع وسلو په لایسنس کې د بندیز ختمولو فیصله هم کړې ده. ادارې په وینا چې د یو سروې مطابق دا وخت په پاکستان کې غیر قانوني وسلې شمیره 6 کروڑ نه زیات ده. په کم کې تقریبا 2 کروڑ یوازې په کراچۍ کې جرم کوونکو کسانو سره ده. ادارې زیاتوي چې قبایلي سیمه او د پېښور خواوشا لرې پرتو سیمو کې هم د وسلې جوړولو کارخانې موجودې وي چې پکې زیاتره پوځي عملیاتو کې بندي شوي دي. ادارې وایي چې غیر ممنوع وسلو باندې د بندیز فیصله واپس اخیستل یو ښه خبره ده. د څه پس به چې د ملک ضرورتمند وګړي خپل حفاظت لپاره وړه وسله ځان سره ایښودی شي. ادارې خلک کوي چې د ګامونو سره سره حکومت له په کوڅو کې کېدونکو جرمونو مخنیوي او قانون پر ځای ساتلو لپاره پولیس او قانون نافذ کوونکي ادارې به مضبوطی ساتل وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. فارن پالیسی مجلې لیکلي چې د امریکا دفاع وزارت هیڅ پلان نه لري چې پاکستان ته ورکل کول کېدونکي فنډونه جاری وساتي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په افغانستان کې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د القاعده ډلې د اعلی لوړپوړي مشر د وژل کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمه برخه لګولې.
فارن پالیسی مجلې د پاکستان او امریکا ترمنځ پر اړیکو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې په حواله ویل شوي چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد هغه اقدامات نه دي پورته کړي کوم چې په کار ول. دغه وسله وال ډله په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو، افغان ملي اردو او په ولسي خلکو په بریدونو تورنه ده. مجلې کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د ګل پورس د اسلام آباد سفر کړی و، خو امریکا پاکستان ته د کنګل شوي فنډز د بیا جاري کولو هیڅ پلان نه لري. مجلې کې تر شپږو میاشتو پورې هیڅ امکان نشته چې پاکستان ته فنډز جاري کړل شي، ځکه چې په اوړي کې جګړې بیا شروع کیږي. امریکایي چارواکي وایي کچرې اوس فنډونه ورکړل شول نو دوی به ونه کړی شي چې د پاکستان د ژمنو جاج واخلي چې د حقانی شبکې وسله والو مخې نیولې ده. فارن پالیسي مجله لیکي چې په دې وروستو کې په پاکستان د فنډز ودرولو خبره شدت سره کېده چې ټرمپ ادارې اسلام آباد ته خبرداری ورکړی و چې افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد اقدامات وکړي او د دغه ډلو پټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپاند لیکي چې د افغانستان استخباراتي ادارې او امریکایي فوج د نهې پورز اعلان کړی چې په ګډو عملیاتو کې د القاعده ډلې یو لوړ پورې مشر او نور وسلوال وجلی دي. ورسپانې د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې عمر بن خطاب د برصغیر لپاره د القاعده ډلې دویم مهم مشر و. چارواکي وایي چې عمر خطاب په افغان ځواکونو او بهرني ځواکونو بریدونو لپاره طالبانو ته مشورې ورکولې. ورسپانې د افغانستان استخباراتي ادارې د بیان حواله ورکړې او لیکلي دي چې په زابل او پکتیا کې په عملیاتو کې د القاعده ډلې تر اتیا پورې غړي وژل شوي دي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری ګړه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
نن هم د زیارت ورځ ده او په راروانه غړی کې یعنی د سلورو بجو نه تر پنځو بجو پورې هارون باچا هنری غړی تاسو نیخ پنی غوړیدل شي چې پکې به یو نوی سندرغاړی یو نوی ملما تاسو ته وړاندې کول شي. تاسو به د ملما مرکا وري د خبرې د ژوند او هنر د حال نه خبرې غو خوندورې سندري هم په دغه خبرونه کې تاسو اوریدل شي. د مشال ریډیو د ریډیو نه علاوه تاسو د انټرنیټ د لارې هم اوریدل شي او د انټرنیټ د لارې چې د مشال ریډیو اپانې ته ورشي په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې نو تاسو نه یوازې دغه روان خبرونه اوریدلی شئ بلکې د تیر وخت خبرونه هم په دغه پانه تاسو اوریدلی شئ. نور ډیر معلومات، خبرونه، ریپورتونه، سیړنې او تبصرې مرکه هم اوریدلی شئ او ویډیووي خبرونه او دغه راز نوی سکند کې د نړۍ خبرونه په ویډیووي بڼه هم کتلی شئ. ورزو د دې غړي یو بل ریپورت ته د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان بیلی په نیویارک کې د یو ترک سوداګر محمد هاکان د مقدمه للارې امریکا د ترکی د بلیک میل کولو یا املاس تا وهلو وسکوي. ولسمشر اردوان زیاته کړه ترکی د امریکا ضد هیڅ پلان نه لري، خو البته دا واضحه ده چې امریکا د ترکی خلاف پلانونه لري. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ د ریپورت تفصیل له انیسا اجمل اورو.
د مشال ریډیو خبر مرکزی سانګلی کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي په نیویارک کې د یو ترک تاجر محمد هاکان اتیلا د مقدمې للارې امریکا له ترکیې سره چلبازی یا بلیک میلینګ کوي. د هلک بینک په مشر محمد هاکان اتیلا تور دی چې له ایران سره د امریکایي اقتصادي بندیزونو د سرغړونو په برخه کې مرسته کړې ده. ولسمشر اردوغان دا خبرې د دسمبر په 15مه په انکارا کې په داسې وخت کې کړې چې د امریکایي حکومت د یو مهم ګوا د بندیزونو لرې کولو منصوبه جوړونکي یو مبیناتن لخوا د محمد هاکان مقدمه په 15مه ورځ هم دوام درلود. ولسمشر اردوغان زیاته کړه ترکیه د امریکا ضد هیڅ پلان نه لري، خو دا څرګنده ده چې امریکا د ترکیې خلاف پلانونه لري. ولسمشر اردوغان دا هم اویل د ایران د بندیزونو د پیخه له قانون، انصاف او تجارت سره هیڅ تعلق نه لري. بلخوا امریکایي سرنوال جون کیم د ترکی دا تورونه ناسم بللی دي چې د هاکان مقدمه سیاسي محرکات دي. د ایران د بندیزونو په مقدمه کې د امریکایي حکومت مهم گواه رسا سراب د دسمبر په 5مه ویلي کله هم حاکان ته رشوت نه دی ورکړې او نه هم حاکان ترې پیسې غوښتې دي. د بخنې لپاره د سنو جرمونو منلو په بدل کې د سراب د معاهدې په حواله نوموړي د بهرنیو هیوادونو چارواکو سنو ادارو استازو ته د 2002 او 2018 کال ترمنځ موده کې د خپلو ذاتي ګټو تجارتي معاملو د حکومتي چارواکو بچ کولو لپاره بډې رشوتې ورکړې وې. د ترکی چارواکو د پلټنو لپاره لاغرستو سراب سره اړه لرونکي 12 کسان ونیول چې نوموړي له امریکایي چارواکو سره همکاري وکړه او په یاد مقدمه کې د گواهی ورکولو لپاره رسا شو.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې ده؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاه خانمال یو کافی هغه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی او پښتون راته بابا یې څه په خواره ځای خوري.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
او اوس وخت شوه دی د هفتواری خبرونه روخانه مستقبل. د دې هفته په خبرونه کې بواوري چې د لسم جمعات نه پورته تعلیم لپاره ځانګړي شوبه خوخول پکاروي چې اکثر ځوانان پکې د کورنۍ لخوا خپل خوخې ته نه پریښودل کیږي. دغه شان ځوانان بیا په مستقبل کې د مایوسۍ او کله کله د ناکامۍ سره هم مخ کیږي. په دې خبرونه کې تفصیل اوریدلی شئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شان نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. کایوی خواته د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې او د تعلیم لپاره حالات یو شمیر مسلې لري، نو بلې خواته لویه مسله دا هم ده چې زیاتره هلکان جنکې ک د تعلیم مقورته ملاو شي نو بیا ورته دا نوې معلومات چې کوم شوبې ته لاړ شي او د تعلیم په کومه سانګه کې بریالي کېدل شي. په دې سلسله کې یو لویه ذمہواری د طالب علم په مور پلار او استادانو راځي، ځکه چې ماشوم ته د تعلیم په آغاز کې دومره معلومات نه وي او بیا وروسته که پوهیږي نو هم د خپل کورنۍ په خوخه د تعلیم شوبه خوخولو ته مجبور کول شي. پښتنو کې نن سبا ډېر په هاوی راغلی ک یوې خواته مور پلار خپلو بچو باندې د خپل خوخه تعلیم په زور نه کوي، نو بلې خوا نوې کول هم خبر دی چې مثبت تعمیری او جایز خبرو لپاره به خپل مور پلار او کورنۍ څنګه رضا کوي. ابراهیم خان سره د خپلو سو ملګرو د اجالا یعنی رڼا په نامه یو تنظیم جوړ کړی چې بیلابیلو سکولونو ته ځي او طالب علمانو ته دا ښایي چې وړاندې دوی کومو کومو شعبو ته او څه ډول تللی شي. دا چې د دې تنظیم جوړولو خیال یې څنګه راغی ابراهیم خان وایي:
زما خپل دا شوق و چې راځه کمپیوټر ساينس فیلډ ته لاړ شم. زما کمپیوټر مطلب ډېر زیات شوق و سره، خو زما یو ماما و هغه ما باندې دا زور راکړو چې را د ډاکټر ډېر عزت وي او که سبق وي صرف د ډاکټرۍ سبق ووایه. نو زه بیا د هغه په خوښه لاړم ډاکټرۍ فیلډ ته. سیما پری میډیکل کې وکړه، خو چې یو کال مې تیر کړو ما ته پته ولګېده چې دا زما خوښه مې نه ده چې زه دا سبق وایم. ما له خوند نه راکړو، نور ښه تکړه وم په کې خو خوند نه راکړو. چې کله مې میډیکل دولسم وکړو نو ما انسټیټس ورنه کول چې زما شوق کمپیوټر سره بزنس سره. نو هغې نه پس ما ماما ته ویلې که ماما سبق را باندې وایي نو زه د خپل فیلډ نه زما پرېږدی چې په خوند یې ویم او په شوق یې ویم. هغې نه پس
که څه هم میډیکل یعنی د ډاکټرۍ پیشه ډیره د عزت وړ او مقدسه ده، خو نورې پیشې او شعبې هم ډیر عزت لري. خلک یوازې ډاکټرۍ ولې خوښوي؟ په دې پوښتنه ابراهیم خان وایي:
په دې چې دلته د ډاکټر زیات عزت دی،
چې ما کله سی سی کې داخله واغست نو چې څو به مونږ کرا را ل نو زما مور وته ډېر په شوق کړو چې څه کوي نو هغه وته ویلې چې دا خو ډاکټري کې ډاکټر کورس کوي بیا پلار باندې دا رنګ لګي او چیرې دا اغوی له به خوان ورکو مطلب اغوی به فخر محسوسولو په دې فیلم باندې چیرې دا د ډاکټر دی بل دا یو عزت دی د پښتنو یا زمونږ خلکو ډاکټر د پاره چې هغه د خلکو خدمت کوي نو هر یو کس چې دې فیلم لاړ شي ښه خبره ده او که یو بل طرف ته وته وګوري د دومره ښکلی ژوند دي خو د هغې وروسته نه ګوري چېرې زما دا کس ډاکټرۍ له ځي که نه ځي دا ډاکټرۍ کولی شي که نه شي کولی.
نوموړی وایي مور پلار د بچی سره ډیره مینه کوي او د تعلیم په لړ کې هم دوی دا فکر کوي چې څه دوی ته ښه ښکاري هماغه یې د بچی لپاره ښه دي.
که چېرته یو فیته وې د ذهن ناپکولو دپاره هر یو مور او پلار ته به پته لګېدلی وې چاو زما د زی ذهن دومره دی دومره دی خو بدقسمتي دا ده چې فیته نشته او پلارانو مور کې دا دغه نشته چې د هغه خوښ وګوري چېره دا په دې کمپیوټر سره ډېر ټایم تېروي دا په لاس پیچکس رالي دا ډاکټر دې ډېر دي دا د دوایانو دغه کوي نو هغې له یو لاره جوړه کړي. ما ته ایف ایس سي کړی وې مطلب ایف ایچ ما کړی وې په دغه کې په بزنس فیلډ کې ڈی بی اے مې کړی وې نو زما به بیس جوړ وې بنیاد به مې جوړ وې اوس به ما ته هغه مشکلات نه وې اوس چې زه یو سبق په دوه ګینټو کې یادوم کېدی شي چې هغه بیا په نیمه ګینټه کې وې. ما سره کلاس کې دوه درې ملګري داسې دي مطلب یو سبق یې رانیولی د میټرک نه پس هغې ډېر ښه لګیا دي.
ابراهیم خان وای خپل مسلو ته په کتو سره یې د دې خبرې ډیر ضرورت محسوسو چې په څه طریقه طالب علمانو ته په خاص توګه د لسم جماعت د تعلیم پر مهال لارښوونې او معلومات ورکړي. همدغه خبرې د اجالا یعنی رڼا په لور روان کړو.
اوس همون د کورس کې داخلا اخیستی ده زه خو اوس واپس خپل ژوند ته نشم تللی چې سم ته بیا تلاړ شم او بیا ته یې د سر نه کړم نو ما سوچ وکړو چې دا ماشومانو ته مخکې د دې پته ولګي نو هغوی ته به بیا اسانه شي نو د دې لپاره مونږ دا دغه کوو. بل زه تللی وم یونیسف این جی او افغانستان کې ما انټرنشپ کولو نو دا ډېر ځایونه کې افغانستان کې او پاکستان کې ما وکتل نو زما شوق پیدا شو ما ویلې چې دغه رنګ یو ډله جوړه شي چې د کار خدمت ته پاتي او کار وکړي.
اجاله نومې تنظیم کې شامل کسان اول په خپله معلومات راجمع کوي او بیا هلکان د هلکانو سکولونو ته او جینکۍ د جینکو سکولونو ته ځي او د هغوی د مستقبل په حواله هغوی سره مشورې او معلومات شریکوي. نوموړی د مشال ریډیو د لارې د پښتنو نوي کول ته دا پیغام ورکوي.
زما خو خپل رونو ته کوم چې سټوډنټان دي هغوی ته دا دغه دی چې هغوی دې ځان کې دا تلاش کړي چې د هغه څه سره شوق دی هغه دې دنیا ته نه ګوري د خلکو خولو ته دې نه ګوري چېره یې دا وګوري چې ټول خلک ډاکټران جوړېږي زه هم ډاکټر شم یا ټول خلک بزنس فیلډ ته روان وي هلته روان شي او دا وګوري چېره د دې شي ډېر ډیمانډ دی یا دا خلک ډېر خوښوي په کار دی زم دی ته نه یو سړی ځان ته وګوري. بل چې کوم سټوډنټانو مور او پلار دي هغوی له دا په کار دي چې بچي ته وګوري ولې چې مور او پلار یو داسې کسان دي چې هغوی ته پته لګي د زوی څه خوښوي مطلب زوی خبره نه کړي دوی ولا هغه شی راوړي نو دوی له په کار دي چې هغوی خپل زوی نه تپوس وکړي په دې په اعتماد کې واخلي بیا په کار دی چې استاد سره یې مشوره وکړي نو په کار دی چې د استادان او مور او پلار دا یو ځای شي او د هغه ماشوم مستقبل د هغه خوښه هر څه باره کې خبره وکړي.
ابراهیم خان سره د کریئر کاونسلنګ یا لارښوونې او معلومات ورکولو په دې تنظیم کې جنکۍ همکاران هم شته. په دوی کې سندش شجاعت مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وای جنکو ته خو په خاص توګه ویل کیږي چې خامخا به ډاکټر جوړیږي.
کناین میټریک لکه ساينس اخلي آرټس اخلي لکه ما بابا په دا مالی کړو لکه هم ساينس اخلي لکه ما خپل شوق څنګه آرټس کې وو کریټیو دا کنه لکه سو کریټیو سو کم بیا راځي لکه بابا راوي چې نه مالا کا دا کو کو ساينس ما واستو بیا مې سي دا ور بیا ما هم مې سي کو خو کوم داس لکه ماکس خره غو لکه بابا لا کنو لاشو لکه بابا سي ماکس خره غو نه نه خلا چې بس میډیکل ته لاړ شي ما لکه بابا په ټیسټ هر څور خلای کې لکه دا مو شو لکه ما خپل انټرست نو وای کې لکه زه هو کوم زما لکه خپل لکه دی کې دغه چټو ډیزاینینګ سو کم یا سو دغه کوسم لکه زو دا کله چې سم لکه زو دا بیگز نیکس دا جوړو مو بیا بزنس خپل کوم نو ڈبلیو بی ڈی سی کی دا وومن بزنس ڈیولپمنٹ سینٹر دی خپل بزنس وکما یا سو لکه زکه بیا زو بی بی اے تر اغلم کنا ان ساينسز تا.
سندس وای د مشورو او لارښوونو لپاره د خپل جنکو ملګرو تر څنګه یو شمیر د جنکو سکولونو ته ورغلی دی. دغلته زده کوونکي ماشومان د خپل مستقبل په اړه څه معلومات او اراده لري؟ په دې پوښتنه نوموړی وای
ډېر عمر لکه پیرنټس په دغه باندې چې کوم موږ کوو لکه موږ پیرنټس چې سواړي موږ کوو لکه څوک خپل انټرسټ بدل شي ویل لکه زما دا ځکه انټرسټډ یم یا زما دا کار کولی شم لکه آی هغه وکړي د میجورټي ټول چې دي همدا کوي چې لکه زه میډیکل وکړم انجینیرنګ وکړم آی ایم پین سواړي زه هغه وکړم لکه دا چې موږ ورته موږ وکړو لکه تاسو څنګه انټرسټ یم په کار تاسو هغه وکړي تاسو کوم کې چلی دی تاسو کوم کار کولی شئ هغه تاسو هغه وکړي لکه موږ بیا کاونسلنګ کوو لکه تاسو دا کار دی تاسو دا کې انټرسټ یم تاسو دې فیلډ ته لاړ شئ دا دا فیلډ کې وکړي دا کورسز وکړي یا څه وکړي.
سندش شجاعت وای مور پلار او معاشرې ته هم پکار دی چې طالب علمان او په خاص توګه جنکۍ یوې خاصې پیشې ته نه مجبوروي او دوی هغې تعلیم ته پرېږدي چې کوم دوی ښه کولی شي. په دې موضوع نور تفصیل هم لرو خو دلته اخلو یوه لنډه دمه. مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا وار اوري د لسم جماعت نه پورته تعلیم لپاره ځانګړي شبه خو خول پکار وي چې اکثر ځوانان پکې د کورنۍ او لخوا خپل خوخه ته نه پریښودل کیږي. دا ځوانان بیا په مستقبل کې د مایوسه او کله کله له ناکامۍ سره مخ کیږي. د لړکی څه پکار دي د تفصیل اوریدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه.
اجالا یعنی رڼا نومي تنظیم کې یوازې هغه الکان جنکۍ شامل دي چې په خپل د معلوماتو د کمی او یا د لارښوونې د نشتوالي له وجې ځان لپاره تعلیمي څانګه خوښولو پر وخت د مشکلاتو سره مخ شوي دي او داسې سبق یې ویلی چې نه یوازې د هغوی خوښ نه وو بلکې وخت یې ورله هم ضایع کړی دی. د دې تنظیم انتظامي مشر اسماعیل اخونزاده وایي
د دې مرحلې سره بخپل شکار شوی وم چې زه کله میټرک ته لاړم نو زما څنګه والدین چې دي هغه انپڑھ دي زما نو والد صاحب سبق ویلی زما والد صاحب نو زما د رهنمایي لپاره څوک داسې کس نو کنه چې دا زموږ داسې نو استاد مونږ ته داسې لار خوري چې تاسو کې کوم ابیلیټیز دي یا کوم شستا خوښته نو هغه طرف ته لاړ شه. نو داسې څوک کس نو چې ماته په میټرک کې بلکې په 2005 کې ما میټرک پاس کړو په هغه کې ما 73% مارکس راغستو د هر یو په کالج کې د انجینرینګ او د میډیکل د اوسو لپاره په داخله لپاره خو پاسانه موږ داخله ده خو هغه رهنمایي زموږ نو نه زده سي وزي تلان چې ما کمپیوټر ساينس واغستو د خلکو په بنا باندې خلکو ماته چې نه دا کمپیوټر ډیر ښه دی او هغه کې مخبل ځانته نه کړل چې زما زه نه ځکه ما به ایس سی وکړه چې کله ما ایس سی وکړه نو کمپیوټر ساينس والے کې چې ما د خلکو په خوخه خښتو نو پای کې زه دومره کامیاب نشم زما ایس سی نه ماستر په پاس نکړه.
اسماعیل خان وای د کریئر کاونسلنګ یا د تعلیمي لارښوونو په سلسله کې د ماشومانو د مور پلار سره د رابطې نشټواله یې لویه مسله ده.
کوم سکول د منځو د هغه پرنسپل چې دی زمون کار ډیر زیات ستاندې کوي ډیر وی څنګه چې تاسو کار ډیر زیات خدي او اپریشیټ کوي او خبره ده چې موږ لم بکای چې موږ د دې مور پلار سره د دې سره یو سیشن کوو نو هغه موږ ته نه ملایوي چې تاسو سکول والو خو د مشمانو مور پلار موږ نه نه غواړي او موږ سره مشمانو ته کوو مشمانو ته چې تاسو د خپل خواهشات مطابق یو لار ځنه خو او موږ داسې په ډیر سکولونو کې کار کوي چې په هغه کې سرکاري سکولونه دي او پرایویټ سکولونه دي په دې کې هغه کې موږ لاړو او موږ دا خبر ورسوله او موږ ته چې مسر اپي هغه د مته چې مور پلار د یو ماشوم چې دی هغه به صحیح توګه ماندی دا غي رهنمایو شي او غي ته معلومات ورشي چې نه چې بچي کم قابلیت پکې دی دغه مطابق هغه بچي کو تاسو یو لارې ته ورواچو نو باغې کې باغ په ورځو په سکندونو کې ترکیوږي نه چې هغه لارې چې تاسو د خوخه مطابق یو ماشوم والی.
نو موړي نه مپختلی تاسو چې سکولونو ته ورځي نو طالب علمانو تاسو مشوره ورکوي؟
زمون پرېنی مقصد خدای کنه چې یو ماشوم ته او خایو شي په ژوند کې کوته ترقی حاصلې نه ته به مهنت کې ته مهنت ته بغیر خوش نشته به موږ غیته وایو چې دا میټرک نه پس تاسو یو د ژوند کې یو اهمه مرحله راځي چې باغې کې تاسو د خپل پېښې لپاره یو لار خو خوې چې پای ته مختلف متل لارې دي. نو موږ یو ماشوم ته هر کس نه وایو چې ته ډاکټرې تلار شه انجینرینګ تلار شه یا کرکټر جوړ شه یا یو وکیل یا لایر جوړ شه بلکې موږ ماشوم ته داسې وایو چې هغه شي تلار شه چغه ستا خوختي کوستا کرکټ خوختي نو ته کرکټ جوائن کا ورته ایجوکیشن کو کوته کرکټ کی یو چمپین تک جوړې دي چې ته ستا کرکټ سره شوق دي کوستا بایولوژي خوختي نو ته میډیکل طرف ته لاړ شه کوستا ان کلکولیشن میث خوختي نو ته میث طرف دراشه.
اسماعیل خونزاده زیاتوی د یونیورسيټي طالب علمان وخت لري چې پکې د خپل مطالعې ترڅنګ نور څه هم کولې شي، نو په کار دی چې دغه وخت د معاشره په لارښوونه او تربيت کې په کار راولي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ، په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202122 1212. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
دس دنگ آواز دے مت بیان راغلا
چی بی سوارا ٹکرے پبایا او کھاویڑیا ٹکرے پبایا او کھاویڑیا جامو کے دے خبریں پکتابوں کے زمانہ سو